بچنندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. خوش آمدین اجمل.
دیر ازیت مننن از حد سمی عباس قدرمان دوستانو تسلام رندیکو وقت پا افغانستان کی دا سهر ات تبنجیشوی نن دا سیشن به ورز دا سیشن به پورس عمومن مگ دا سهر دا تو بجو پا خبرونه کی دا ازاده رادیوی مجله لرو خو مخ کتری خبرونه او چو ریپورتونه لرو دا افغانستان و نړۍ خبرونه له حمیدا عثمان هارون نورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت د پیلېدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر د اذربایجان له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي ټینګار وکړ. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر وایي روسیا به اروپایي اتحادیې ته د طبیعي ګازو د پایپ لاین له غځولو لاس واخلي که دا اتحادیه ورسره مخالفت وکړي. پورا خبرونه واورئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت د پیلېدو په اړه خبرې وکړي. د ناتو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم بلل شوي دي. دواړو مشرانو پرون د ناتو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره وکتل. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ناتو د عمومي منشي او افغان ولسمشر د خبرو په اړه وویل
اصلی موضوع د بحث د افغانستان امنیتی ځواکونو د ملاتړ په اړه باندې و چې د نوي قرارداد چې د ناتو او د افغانستان ترمنځ شوی دی د هغه په اساس د 2014 کال نه وروسته دای چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته به روزنه ورکوي، هغو ته به مشورې ورکوي او د پخوا کې به یې د مرسته ملاتړ ورته کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه مالي ملاتړ ته ضرورت دی. دا به د ناتو هیوادونو
د ناتو عمومي منشي ویل ناتو په افغانستان کې د نوي ماموریت پیلېدو ته تیار ده، خو دا هیواد به بیا هم په 2015 کال کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته له شخړو سره مخامخ وي. یانس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې وضعیت کنټرول کړي. د ناتو عمومي منشي په وروستیو کې د حملو زیاتوالي ته په اشاره وویل چې سخت دریځو وسله والو دغه حملې په داسې وخت کې تیزې کړې چې افغان مشران له خپلو نړیوالو ملاتړو سره ګوري او په دې توګه غواړي د نړیوالو پام ځان ته واړوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر د اذربایجان له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي ټینګار وکړ. افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د دې هیواد له ولسمشر الهام علیوف سره وکتل. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي د دواړو ولسمشرانو د کتنې په اړه وویل
د اذربایجان په افغانستان ته د ډاډ ورکړ چې د یو مطمئن همکار په توګه به افغانستان سره د ټولو برخو کې مرسته خپل دوام ورکوي. د افغانستان د خوانه د غوښتنه دا وه چې افغانستان د شمال د اذربایجان د لارې نه وکولی شي د هغه د لاجوارد کوریډور یا دالیز چې تجارتي لاره ده د دې نه وکولی شي د افغانستان اروپا ته لاره پیدا کړي او په دې ډول باندې وکولی شي چې خپل هغه توکي اروپا ته واستوي.
د یادونه وړ ده چې د لاجوارد د ترانزیتي لارې د طرحې له مخې افغانستان د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې له تور سمندرګي او وروسته بیا د ترکیې له لارې د مدیترانې له سمندرګي سره وصلېږي او کولی شي له اروپایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې ټینګې کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم به د تمریناتي یوې ورځنۍ لوبه په ترڅ کې نن د دریم ځل لپاره د متحده عربي امارات له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان ټیم مخکنۍ دوه لوبې متحده عربي اماراتو ته بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید دوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوبه ته یې ښه تیاری نیولې ده. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د فبروري په 14 نیټه په استرالیا او نیوزیلند کې په پام کې دي. افغانستان به د کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د تمریناتي لوبه په لړۍ کې د فبروري په 14 نیټه له هند سره لوبه کوي. او دا هم نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به اروپایي اتحادیې ته د طبیعي ګازو د پایپ لاین چې د سوټ سټریم په نوم یاد شوی له غځولو لاس واخلي که د اتحادیه ورسره مخالفت وکړي. پوتین چې پرون د ترکیې په پلازمین انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په دې اړه خبرې کولې، وویل چې روسیه او ترکیه به د سوټ سټریم د ګازو د پایپ لاین پر ځای د جنوبي اروپا لپاره د ګازو د ذخیرې یو مرکز جوړ کړي. په پام کې وه چې د سوټ سټریم پایپ لاین د تورې بهیرې له تله بلغاریا وړاندې یونان او ایټالیا ته هم سربیا، انګری او اتریش ته وغځیږي، خو پوتین وویل دغه پایپ لاین به ځکه جوړ نه شي چې د بلغاریا حکومت ورسره مخالفت کوي او اروپایي اتحادیې هم تور لګولی چې سوټ سټریم د دغه اتحادیې د رقابت او انرژۍ پر قوانینو برابر نه دی. د روسیې ولسمشر دغه راز اعلان وکړ چې روسیې موافقه کړې چې ترکیې ته به د بلو سټریم پایپ لاین له لارې د ګازو لیک شاوخوا 3 میلیارد متر مکعب زیات کړي او هم به یې بیه ټیټه کړي. د سوریې پولې ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په پرونی بدید کې چې سهار وختي کړی و لږ تر لږه 16 عراقي پوله ساتونکي وژل شوي دي. د عراق د انبار د ولایتي شورا مرستیال فلی علیسوي وویل دغه پیښه په الولید کې شوې او 4 نور ساتونکي ټپیان شوي دي، خو هغه وویل چې په دغه حمله کې د الولید پوله چې له بغداد 1500 کیلومتره لرې ده د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې نه ده راوستې. د عراق د انبار ولایت پر یو شمېر برخو د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د جنوري له میاشتې راهیسې پر فالوجا او رمادي عمله وکړه کنټرول لري. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا WFP د مالی بحران له کبله د سوریې 1.5 میلیون کډوالو ته غذایي مرستې رسول ځنډولی دي. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مرکز یې د ایټالیا په مرکز روم کې دی پرون وویل چې د دې پروګرام له مخې په اردن، لبنان، ترکیې، عراق او مصر کې سوري کډوالو ته د خوراکي موادو مرستې ویشل کېدې. د ادارې خبرداری ورکړه کړی چې د ژمي په سړه هوا کې چې خلک خوراکي موادو ته ډېره اړتیا لري د دې پروګرام بندېدل به ډېر ناوړه عواقب ولري. او وروستی خبر دا چې د مالداوی او اروپا پلو ګوندونو په داسې حال کې د نوي حکومت د جوړولو په اړه سلا او مشورې پیل کړي چې د انتخاباتو نږدې بشپړه نتیجه ښیي چې دغو ګوندونو ډېر ملاتړ خپل کړی دی. په سلو کې د 98 شمېرل شوو رایې د نتیجې له مخې اروپا پلو لیبرال ډیموکراتیک او لیبرال ګوندونو په سلو کې 15.5 رایې ګټلې دي. روسي پلوي سوسیالیست ګوند چې په سلو کې د 0.6 رایو په ګټلو سره تر ټولو مخکې دی او د منځلارو کمونستانو ګوند په ګډه په سلو کې 15.3 رایې خپلې کړې دي. د نومبر د 1 په انتخاباتو کې په سلو کې نږدې 55 مستحق رایې ورکوونکو ګډون کړی و. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وویل چې په مجموع کې دغه انتخابات ښه تنظیم شوي و او د مالداویا وګړو په آزادانه او شفاف ډول خپلې رایې وکارولې. د مالداویا تلونکي اروپا پلوي حکومت له اروپایي اتحادیې سره د ویزې کېدو موافقه لاسلیک کړې او هم له دې اتحادیې سره له ویزې پرته د مسافرت کولو یو میکانیزم رامنځته کړی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول آزادې رادیو نو اوریدل چې حمید عثمان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم وګورئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. نن د سه شنبه ورځ او د سه شنبه په ورځ عموما موږ د 2 بجو په خبرونه کې د آزادۍ رادیوي مجله خبرو، خو مخکې لدینه چې د آزادۍ رادیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. د ناتو عمومن شوای چې د 2015 کال لپاره په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت په لیدل د هغه پرمختګونو څرګندونه کوي چې افغان حکومت او ناتو په ګډه په ډیرو قربانیو ترلاسه کړي دي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو مرکز ته د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د ورتګ تود هرکلی وکړ. ویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې نن پیلېږي د دواړو مشرانو ګډون د ناتو او افغانستان ترمنځ د ټینګ شراکت ښکارندوی دی. پادیاړه د نوریاس نوري چمتو کړی رپورت اورو.
د ناتو عمومي منشوي د سازمان بده 2015 میلادي کال له جنوري څخه په افغانستان کې نوې ماموریت پیل کړی. ینس ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د څه باندې ویلې سي هڅو په نتیجه کې زموږ هیوادونه نن امن شوي او دا هیواد هم پیاوړی شوی دی. ستولتنبرګ وویل موږ په افغانستان کې هغه کارونه چې باید ترسره کړي مو وایي کړي او سره له نوي کاله بل د هیواد سره د همکاري یو نوی باب پرانیزو. د ناتو عمومي منشي پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې د ناتو مقر ته د دوی دواړو د ورتګ د هرکلی ترڅنګ دواړه مشران د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په خاطر وستایل او ویل
آی سلوټ یور لیدرشپ ان فورمینګ دی نېشنل یونټ.
زه د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې ستاسو مشرتابه ستایم او له ناتو او امریکا سره د امنیتي تړونونو د تصویبېدو تود هرکلی کوم. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې دغه تړونونه زموږ د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې هغوی ته په سلام مشورې ورکولو او ملاتړ څرخي لاره هواروي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل افغانستان د جګړې په لومړۍ کرخه کې پروت دی او دا هیواد او ناتو د خپل شراکت یوې نوې مرحلې ته داخليږي.
Compelled by tragedy, cemented by sacrifices.
د غمیز له جبر او د قربانیو په ورکولو سره افغانستان او ناتو زموږ د نوې شراکت نوې مرحلې ته داخليږي. د روان 2014 میلادي کال د دسمبر په 11 د ناتو محارب ماموریت پای ته رسیدي او افغان امنیتي ځواکونه تیار دي او غواړي چې د خپل خاورې د دفاع لپاره زموږ ملي مکلفیت په غاړه واخلي او هم نړۍ وساتي. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګېدو لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې افغانستان نن په یو بل مرحله کې دی. د همکاریو د ناتو او نړیوال ټولنې د ملاتړ په نتیجه کې افغانستان نن یو بل ځای دی. دا هیواد تر روسانو خوندي ځای نه دی او تر روسي ډلو هم لکه د سپتمبر د 11 د حملو کولو توان له لاسه ورکړی دی، خو موږ بیا هم ستاسو د ملاتړ دوام ته اړتیا لرو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې نن پیلېږي له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې ناتو د روان 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته رسوي او د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره پر تیاریو خبرې کوي. په پام کې ده چې له 2015 کال څخه په افغانستان کې د امریکا شاوخوا لزر او د ناتو د نورو غړو هیوادونو محدود څو زره سرتیری پاتې شي.
د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي د خراب د پوځي اډې ته د وسلوالو طالبان نوتل د ملي اردو د رهبرۍ او کشفي دارو کمزوري ښيي. دوی له مرکزی حکومت نه غواړي چې د دې قلی اردو پر رهبرۍ کې زر تر زره بدلون راولي. الیا استایی پاړه رپورت لري.
د هلمند ولایتي شورا غړي او مسولین وای په شوراب کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو رهبری کمزور ده او سره لدی چې پر کمباشن د حملې څخه لوړاندې خبر ول بیا هم نتوانل چې دغه مخه ونیسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاج کریم اتل وای دوی خبر دي چې په کل اردو کې د تشکیل له مخې پر سرتیری نسته او د دوی رهبری نه غواړي په هلمند کې امنیت راسي.
د ملي اردو ځواکونه په مجموع کې یو قراردادي ډول لري، مسولیت نه احساسوي، مکلفیت نسته او هیڅ نوې احساس په دې خلکو کې د دې وطن نسته چې دې ته پام لرونه کې تر څو د خپل بولس امنیت خوندي کې. فقط یو قراردادي ډول لري، شپې ورځې سبا کې چې خپل ماشونه واخلي.
په دې نظامی اډه کې د ترسره شوي برید لامل د اوښتو تلپاتو او جنونو په اړه د کیک معلومات نسته. د کل اردو چارواکو د تیرو څلورو ورځو رئیس د رواني نشټې په اړه یوازې د خپلې ګټې خبرونه تایید کړي دي. د ملي اردو د 215 میوان کل اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروانی رسنیو ته ویلي دي چې په دې برید کې شپږویشت وسلوال چې شلې د مخامخ جنگ پر مهال وژل شوي او شپږ نور د ځانمرګو وسکټونو په واسطه ځان ته چاودنه ورکړې ده له منځه تللې دي. پروانی وایي د ملي اردو یوازې 15 سرتیري وژل شوي او ونور ټپیان دي. د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان وایي په هلمند کې د تیرو شپږو میاشتو روانو جنګونو کې خلکو او د ولایتي شورا مسؤلینو ته ثابته شوې ده چې په دې ولایت کې د ملي اردو موجوده رهبري کمزوره او بې کفایته ده او د هغوی د لیر کېدو تر څنګ عدلي او قضایي ادارو ته د معرف کېدو غوښتنه کوي.
هلمند د خلکو یا کوم کسانو چې موږ یې نمایندګي کوو د هغوی به دا غوښتنه چې دا کسان باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفې شي، پوښتنه ځینې وشي، تحقیق ځینې وشي چې څه ډول داخل شوه، د کومې خوا څخه راغله، ولې بیا دونه ورځې جنګ وکړي.
اردو لیډرشپ یو کمزور لیډرشپ دی او یو شرح مری نه لري. د دوی کندکونه لیواګان چې په کوم ولسوالیو کې دي کپرونه موږ د سنگین الګ ته نظر ورواچو. زموږ د وزارت دفاع او د مرکزی ادارې ته غوښتنه ده چې د هلمند د کل اردو په تشکیل باندې تدید نظر وکړي.
د تیروني د پنځ شنبه په شپه تر توبه جوړسته وډله وسلوال د خطیز زلور د شوراب د نظامی اډې د کمباشن برخه ته چې په تیرو ديار لس کلونو کې د برتانوي سرتیر د نظامی کمانډي قرارګاوه نن وتل او د غزای د ملي اردو پرغه سرتیرو برید وکړ چې د همدې اډې د امنیت لپاره روزل سیول. د کل اردو مسولونو یو میا شوړان دي د دې مرکز د سپارل کې دوه په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل دوی کولای شي چې د برتانوي سرتیرو تر وټولو ورسته د دې نظامی اډې ته تاسو او امنیت ساتنه وکړي. خدای چې دومره شمیر کې وسلوال دومره وسلو او مهمات سره چړول د شوراب نظامی اډې ته ننوتل او څلور ورځې د ملي اردو د سرتیرو په وړاندې جنگ وکړه. غو پښتنې چې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو مسؤلین د ازادي راډیو د ډیرو کوششونو سره سره یې ځواب ویلو ته حاضر نسول.
اوس هم د ازادي راډیو مجله
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، اسدی رادیوی مجله وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په پیل شوې خبرونه کې د پکتیکا په یحیی خیلو کې د لندۍ د دویمې نیټې له قتل عام سره اړوند یو مطلب لرو چې نورګل شفق برابر کړی دی. د شلخوف د شاهکار ناول له پښتو ژباړن ډاکټر لطیف بهاند سره د دغه اثر په باب مفصله مرکه اوري. برکوال مخیل په کوټه کې له نغمی سره د هغې د هنري او ادبي هڅو په باره کې مرکه کړې ده او په سواد کې د یوې لویې مشاعرې په څو شیبو کې شریکې شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
سعودي عربستان په کابل کې یو لوی اسلامي پوهنتون جوړوي. په دغه پوهنتون باندې بچې د مرنجان په غونډۍ باندې د شاوخوا شپېته جریبه ځمکې په ساحه کې جوړېږي تر سل میلیونه ډالره پورې لګښت راشي. دغه اسلامي پوهنتون به د 5000 محصلانو لیلیه ولري او د غراز یو روغتون، یو جمنازیوم، یو لوی جماعت او د کنفرانسونو یو لوی سالون به هم د دې پوهنتون په ودانۍ کې شامل وي. د افغانستان او سعودي عربستان مقاماتو د دیلوی اسلامي پوهنتون د جوړولو مقصد دا بللی دی چې معتدل او واقعي اسلام معرفي شي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب د دې پوهنتون د جوړېدو د سند د لاسلیک په وخت کې وویل چې عربستان همیشه له تروریزم او ترهګرۍ سره مخالفت کړی دی. سعودي عربستان چې د اسلامي دنیا د مرکز حیثیت لري، د افراطي ډلو فعالیت د اسلام په تاوان ګڼي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ژورنالیستانو د ملاتړ له صندوق سره د 10000 ډالر مرسته وکړه. د باختر اژانس له رپورت سره سم عبدالرشید دوستم د ژورنالیستانو له صندوق سره خپل مرسته په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د 13 شنبه په ورځ د دې صندوق د پرانیستي د مراسم لپاره جوړ شوی و. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر سید مختوم رحیم په دې غونډه کې وویل چې د ژورنالیستانو د ملاتړ صندوق د ژورنالیستان لپاره د بیمه حیثیت لري. دغه صندوق به د غړیو د حق لوزویت او د خیرمنو کسانو په مالی مرسته خپلې چارې په مخ بیایي. په غزنی کې د غږ په نوم یو علمي او ادبي مجله خپره شوه. دغه مجله چې مسؤل مدیر جمیل وقار او مرستیال سیف الله لکنخیل دی د کلیوال ادبي ملګری په نوم ټولنې خپره کړې ده. د دې ټولنې یو فعال غړی غنی غالب دوه میاشتې پخوا په غزنی ښار کې د طالبانو په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو.
د پکتیکا په یحیی خیلو کې د لندۍ په دویم ماښام د والیبال په میدان کې قتل عام زړونه ډیر ودردول او په ټولنه کې دغه جنایت شدید مخالفت وشو. دغه مخالفت ټپیانو ته د وینو لور کولو رانیولې تر تبصیرو کولو او شعر ویلو پورې مختلفې بڼې لرلې دي. نورګل شفق په دې اړه یو ریپورت برابر کړی دی.
زړی مبولا تور کانې د سهارا دی، پلیدو د زخمی زړه چې زخمی نشي. د پکتیکا د یایا خیلو د والیبال په سیالۍ کې د شوی چاودنی لامل د ټپی شویو ماشومانو، زلمکیو او ځوانانو په کتوبنو څنګه زړه وچی نه به ممکن ده. دغه ټپیان د ملي اردو سرتیرو لخوا له پکتیکا د کابل د سردار محمد داود خان روغتون ته راوړل شوي وو. د تیرې چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال ګڼ شمېر فرنګیان د یاد روغتون مخې ته سره راټول وو او په دې تمه وو چې که په وینه یې د پکتیکا د ټپیانو خوشي. له دوی یو هم افغان لیکوال محبوب الله محبوب وو. د ویل
د پکتیکا د اخیلو د ولسوالۍ پیخه یو ډیره لوی غمیزه ده چې ټول افغانستان په دې ماتم کې شریک ده. نو په همدې توګه د کابل میشتو فرهنګیانو او ژورنالیستانو پریکړه وکړه چې راشي او د دغو زخمیانو ته او ټپیانو ته د وینه اهدا کړي او د دوی سره پدې توګه خپل غم شریکی وخی.
افغان لیکوال او د ملي رادیو تلویزیون مشر زرین انزور هغه شیبه د وینې ورکولو لپاره مټی ران غاړلې او پر ځانګړي چپرکټ پدې تمه غزیدلې و چې وینې هدا کړی. ما ور سره خبرې وکړې. ښاغلی انزور وویل
نن نه نه وځي د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون بلکې یو زیات شمېر نور ژورنالیستان، آزاد فرهنگیان، لیکوال، شاعران د دې پڅنګ کې چې د مریضانو او د زخمیانو پښتنه وکړه، ګنډ شمیره حاضر دي چې خپل وینه د زخمیانو لپاره ورکي د افغانستان ټول ولسپتی ربی فرهنګي او نشراتي حلقې په دغه غمړلې پیخه باندې چې د افغانستان لپاره د ماتم یو پیخه و ډیر زیات خو بده دي ډیر ما شومان د موږ چې واستکم ټپیان ولید له واقعا د سړی هغه کسانو چې د لوی وحشت کړی د هغه د ډبرین زړه او د وسپنی زړه باندې حیرانېږي چې د څنګه انسانان دي چې دغه سي کانیم کولای شي دغه سي وحشتم جوړولای شي دغه سي معصوم ماشومان ځوانان زلمکی د مکتب ماشومان چې دغه سي بشری عاطفه او وجدان دغه سي اوپیخ د پاره جواب ولري.
و اورورا په دې پیخه کې له سعودي راغلي مسافر هم وجل شوی دی چې په رخصتۍ د خپل کورنۍ لیدو ته راغلی وو. دا خبره راته حاجی نور محمد وکړه چې له خپل ټپی وراره سره له پکتیکا راغلی وو.
فلا وخت کلی د موږ د کورو شاخو د وخت کلی به زخمیان درته تام خلک د مات زوی ورور دغه خلک نو سعودي مسافر د دوبی مسافر دا خلک شهیدان شوی دي. اکثره خلک دغه کن کلک پی پی پنلو کلو په عمر دا خلک شهیدان شوی دي.
دنیا زمون
دا ماشوم له مدرسې تازه کور ته راغلی وو. بکسه مکسې ایخی و او په منډه منډه د والیبال د وروستۍ لوبې کتلو ته ورغلی وو. خو څه وشول؟ ما مرکه ورسره کړې. ګران ته دې نوم راته واخله.
نوم زید حسن.
ښه، هغه ورځ چې هلته برید وشو څنګه تللي وای؟ تاسې څه مو کول هلته؟
موږ به هغه لوبې ته ورغلي وو سفیري لخبار هغه چې دغه پیښه رامنځته شول.
څنګه لوبه وه هلته؟ ته چیرته ورته ناست وې؟
زه دغلته نږدې ورته ناست وم دوی سره وګوله اخري پینال والا دغه اخري ورځ وله جمعې په ورځ شروع سوه د یکشنبې په ورځ باندې دغلته اتي موږ مدرسې چوټي سولو مدرسې چې مرا چوټي سولو اتي دغلته وره بازاره چې رالم اتي کور شې سره کېښودو دغلته ورلم اتي دوه منټه بعد اشتي وچو.
ښه، یتا اوس څه شی خوږ دي؟
ایما پخا خوږ.
خوشاله اوسې مننه خدای دې زرخه کړه. رحمان بابا څه وایي چې دا دستور دی چې له درده زګیروی خیجی کنه څو د رحمان له شاعریا. د پکتیکا د یحیی خیلو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیره وغندل شوه او د دې پیښې له قربانیانو سره یې زړه خوږی ښکاره کړه. ګڼو کسانو د خپل فیسبوک عکسونه داسې اړولي وو چې پرې لیکل شوي وو پکتیکا په غم دې غمجن یو یا دا چې افغان وژنه بس کړئ. ځینو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي وو. دلته همدې پیښې ته د افغان شاعر مجید الله قرار لیکل شوی شعر اورئ. بیا دې په غاړه د بلا مرګونو پړه واخیسته شاباس په خپل بربادۍ کې دې حصہ واخیسته. بیا دې څو میندې د زامنو سر تکې نولې. بیا دې لڅو پښتنو خويندو ناسره واخیسته د داسې چا چې هر کار ته ورکول اوګه د داسی جنی جنازه می پاوگا واخستا. دوی د مازی پا زنگ و حلیو او ناچلیو سیکو زموگ لخلکو ای و روخان آین دا واخستا. دا لیوانه ده دا پا خپل مروند وارو نکوی کچا دا دی سلی لاسونو نتیشا واخستا. قرارا خوارا آخرت تا دی ورخونه تڑا تا خو لجونده ای وزره هم خونده نواخسته.
کله په خوا د پښتونخوا د سواد سیمه د تیرور او تشدد یو طوفان لاندې کړه
چې عام ولس او پتیره بیا شذو او تعلیم یافته و پکې ډیره ساده مولیده. خو اوس چې طوفان تیر شوی دی په سوات کې د سولې مشاعرې کیږي او نجونې هم پکې برخه اخلي. په سوات کې د سولې په نوم د یوې تازه مشاعرې په اړه چې په زرګونو کسان یې اورېدو ته ورغلي وو زموږ د مشال څانګې د همکار نیاز احمد خان رپورټ اوري.
سوات سیدو شریف په دودیاهل کې دغه د روغانی بابا شعرونه د سیمې یوې پیغلې ګلی روخ په خپل خوږ آواز کې ډومبي زل د زرګونو خلکو لمخې وویل. دغه د مشاعرې لویه غونډه چې ورته د پاکستان د بیلوبیلو برخو سره سره د افغانستان دوبۍ څخه هم د پښتو شاعران راغلي وو. د صدارت څوکۍ رحمت شاه سایل کوله چې هغې خپل اشعار داسې وویل.
دا گل دخ پلس پر لی پخیال تزڑ چو دن تپرے دے ماد وطن دغم پس روونو جن دن تپرے دے قرز رانا مند قواڑی شپرانا شو گر شپا ورس می پمنڈ د دشپے میں گتن تپرے دے.
د پیښور څخه راغلی عباسین یوسفزی د سیمې حالاتو په اړه د نظم په شکل کې خپل پیغام دا رنګا وړاندې کړو.
ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنه، ظلم د جماعت په در او بام شو کنه، جبر مو په دین دنیا د قام شو کنه، تاسو احتجاج کو نا ولی ستاسو در اختیا ویل توان چرت دے، تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے.
مشاعرہ کی خزینہ شاعرانو هم برخه اغستی وا چې پکې د پیښور حسینہ گل تنها وینا ده.
کزم کنوی د اسمان تصویر بچا جوړو، ستا د سندرو د جانان تصویر بچا جوړو، او دا خو یو زیم چې د زړه سره دی جوخت تلما، دا خو یو زوم چې د زړه سره دی جوخت تلما، استا د ریخی ریخی گریوان تصویر بچا جوړو.
د افغانستان څخه راغلی شاعر شرر صافی د خپل ځانګړي شعرونو وینا دارنګه وکړه.
مرجان هر سلولا پراتو، نه می قلم نه می کتاب نه می خونځه ښکارېدا، بلې لمبې وی هر څه هر خوایره پراته وو، زما هم زول غریب نه ولې وی اده کې مورې، د خونځې مخې ته راغلې وی اده کې مورې، هغه خونځې لکه د تکې سپینې واورې غوندې، اوس دیوارونه یادې تورې بلا غوندې وو، زموږ په دې د وسه اوښ کوی اور نه مړ کېده، هر چا ژړلې مورې، هر څوک ورخطا غوندې وو.
څو ورځې له مخه نامتو سندرغاړی نغمه چې د نغمې شاپیرۍ په نوم شعرونه هم وایي کوټې ته تللې وه. هورې ورسره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې او د شعر او موسیقي په باره کې یې د دې نظر پوښتلی دی. د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
نغمه جانې، لومړی خور کلی درته وایم، کوټې ته په لومړي ځل راغلی یاست، د کوټې خلک څنګه درته وایي سیدل؟ د کوټې د خلکو د کندهار او د کابل خلکو سره څه توپیر وو او په کوټې کې مو دغه دوه ورځې څنګه تیرې شوې؟
ډېره مهرباني. رښتیا زما اول پلان و چې زه کوټې ته راغلم، ډېره زیاته خوشحاله وم، ډېر د خوشحالۍ احساس مې کاوه، لکه چې خپل کندهار خپل کلي ته تللی یم. نو ماته ډیره زیاته مینه راکړه د دې ځای د پښتنو له طرفه، ډیر زیات ماته مینه، محبت، خلوص، تشویق کړل مې ډیره زیاته، باوجود له دې چې بعضی مشکلات وو چې موږ باید سندري ونه وایو، سپونه سولمه په دونه دغه باندې رااله لو مینه تو خو رو باندې اول ځل د پارزه کوټی تراله ما، او ډیر یو شایسته ګروپ می د کابل د افغانستان د ځان سره راوسته چې زه دوی ته شایسته شایسته سندری وایم، د قندار، د کوټی، د دې ځای د پښتنو په حساب د دوی په ژبه سندری زه وایم. پس ډیره موده مګم بعضی وجوهات چې پروګرام کنسل سو، پروګرام ونه سو، نو زه ډیره زیاته خفه سولم په دې باندې. خو بیا هم بس وای یار زنده صحبت باقی، انشاءالله بیا به راسو، بیا به دا پروګرام بیا به جبران کو. نو خدای دې وکړي چې په دوی کې بیا جذباتي
په افغانستان کې او دلته افغانان په بد ورځو کې ژوند کوي، دلته جنگي حالات دي. تاسو چې په کنسرتونو کې برخه اخیستې د سندرې مرته ویلې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې، څه فکر کوئ چې په دغو کنسرتونو کې د خلکو روحیت څه وي؟ هغوی څومره خوشحاله کېږي او څومره ګټه ورته لري په دغسې حالاتو کې چې خلک په غمونو اخته وي؟ هغوی دغسې په دغه موسیقۍ په پروګرامونو کې څه احساس کوي؟
د رحمت شاه سایل یوه سندره مې را په یاد شوه چې هغه هم ما ویل دی چې مړه دې وي هسې ژوندي مه ګڼئ چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کوي. نو دا خلک با وجود لږی چې په ذهني تور باندې رښتیا هم مرسوي دي، داسې حالات چې په لرو بر پښتنو باندې لکه په افغانستان او زموږ په خلکو باندې کوم حالات چې تیر شوي دي، رښتیا هم په کار خدا و چې دوی د موسیقي نوم یې باید په خوله نه وای اخیستي. مګم دومره ژوندي خلک دي زموږ ماشاءالله پښتانه چې د دنیا په هر ګوټ کې چې وي، په هر چیرته چې ځم، نو د خپل خوشحالي او خپل خپګان غم هم په ټنګ ټکور المانځي. یعنی مطلب دا چې غم ته غاړه نه ورکوي، خپل غم هم په ټنګ ټکول مانځي. ډیر مست خلک دي، ژوندۍ خلک دي. بیا دا زموږ وظیفه هم ده چې یوازې نه پریږدو، چیرته زموږ پښتانه د دوی په غم او خوشحالي کې موږ شریکان یو، ګډون کوو. بیا خصوصا زه خپل هم داسې یو مبارزه ښځه یم چې خپل د ژبې لپاره ما خپل ټول ژوند وقف کړی دی، دا موسیقي ته مې وخت ورکړی دی، په همدې لاره باندې، په ادب پلار باندې خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل ژبې ته خدمت کوم. نو دوی دې په ډیر شي قبول کړه.
نغمه جان، هسې خو دې خپل ژوند له تیرو ډیر شو څلوېښتو کلونو راهیسې په مسافرۍ کې تیریږي، خو په اوس وخت کې فکر کوم یو ګام دې په امریکا، یو دې په اسلام آباد او یو دې پر کابل وي. دغو سفرونو دې هنري ژوند څومره اغېزمن کړی؟
زه فکر کوم چې دا زما سفر هم چې زه د دوی لپاره دیدم، دا د موسیقي د تپو تلاش لپاره دی. هر چیرته چې زما زه د خپلو خلکو ته پروګرامونه کوم، نو انسان چې خپل تپو تلاش کوي چې هر چیرته نو هغه خپل مقصد ترلاسه کولای سي. نو زما په دې مسافرت کې ما هیڅ نو زیان نه دي ترلاسه کړی، ځکه چې زه کله د افغانستان رالم په پاکستان کې پېښور کې ماجرسوم. پېښور خپل د موسیقي ځای دی، هلته شایسته شایسته هنرمندان ما سره مخامخ شول، ښه کمپوزیتوران، ښه موزیشنان هلته وو، ښه بهترین شاعران وو. یعنی زه چې کله د افغانستان رالم اول ما دا محسوسوله چې کېدای شي زما هنر ته به زیان ورسیږي، کېدای شي چې زه هنر د دګر نو روسه پاته سم. مګم ډیر زیات خوشاله یم چې زه نور هم مخ په وړاندې ولاړم.
نغمه جان، په خو تاسو چې به سندري ویلې تبان ستونزې به ډیر وي، ځکه اسانتیا وي نه وي او نه وي جدید آلات نه وو. مګر اوس چې جدید دنیا د کمپیوټر راغلی دی، د موسیقي نه وي آلات راغلي دي او سندرغاړي هم بيخي زیات شوی دي، څه فکر کوئ چې پښتو موسیقي مخ پر وړاندې روانه ده کنه د زوال پر خوا روانه ده؟
رښتیا خبره ده چې دنیا مخ په وړاندې ده. نن سبا ګورو چې کمپیوټرایز موسیقي، هر شی کمپیوټرایز شوی دی، خو کوم خوان چې په لایف موسیقي کې ده، کوم خوان چې په پخوا سبتو کې او ریکارډینګ کې و، هغه خوان په د کمپیوټرایز کې نه سزا کې چې دا هر شی په کمپیوټر باندې جوړی، د اونرمن هغه اصلي ژغ یا هغه اصلي استعداد نه معلومیږي چې ساوس دغه ژغ خپل دی که پردای دی. نو دوی د کمپیوټر په واسطه جوړ کې دغه بیسوري کمسوري ټول لمینځ یو سی اوس نو ټول دنیا اوس هنرمند اسوه د چا اوس پته نه لګیږي چې اصلي هنرمند څه قسم ده. او زما په نظر چې لایف سندری ویل مشکله ده، هر څوک یې نسي ویلای. او زه الحمدلله زه خپل سندری ما ده اولم لایف سندری ویلې، او اوس هم تقریبا زما سندری سید چې کمپیوټر ما سره مرسته کوي، خو هغه سره مرسته نه رسېږي چې زما اواز یا بیسوري او دا شیان زما د اواز نه اوباسي، ځکه چې زه خپل اواز کې مې انشاءالله دغه نه زه استعداد لرم، دغه نه قدرت دی. زه و اوس هم کوشش کوم چې خپل موزیک ټول لایف وساتم.
نغمه جان اس خپل د موسیقي په دنیا کې مشهور اخ خپل ته شاعر هم او د شاعر په حیث دي کم خلک پیژني. د شعرونو یو ټول د ډیر کلونو په خوا د ماته هندار په نوم چاپ شوی و بل شعر ټول ګمول نه درغلی.
ولاده بهسي مصروفیت په وجه باندې چې زه ډیره مصروفه یم بل ټول ګمې کسه هم تیار ده بیخی تیار ده نو په دې لنډ وخت کې ان شاء الله ویب خپل مینوال ته به وړاندې کوم نو په هغه کې هم مختلف غزل دي نو کوشش میکړی ده زما څنګه چې د خپل د شاعری سره ما د ماشوم توپ نه مینه درلوده نو اوس هم ډیر وخت ورته نه لرم چې زه شیرونو باندې کار وکم ځکه چې ډیر وخت می موسیقي ته ورکړی دی.
نغمه جان پوهیږي چې زموږ په ټولنه کې ښځه تر اوسه پورې لا مظلومه ده. زموږ د کمو شاعرانو ښځینه شاعرانو په شعرونو کې ښځینه احساسات بیان شوي دي. ستاسو شاعري چې ما لوستې ده په هغه کې دغه شان کم دي چې په هغه کې د ښځو احساسات د ښځو مظلومیت انځور شوی وي. ستاسو به نورو میرمنو شاعرانو ته وینا څه وي چې هغوی باید د خپل د ژوند ناخوالې په خپله شاعري کې او په خپلو ادبي پنځونو کې انځور کړي؟
صحیح خبره ده سید چې زما په شعرونو کې ښځینه احساس به کمی خو په مجموع کې زما ټولنیز احساس ده یعنی هغه ناخوالې چې زموږ په ټولنه کې ده هغه ما د یو شاعر په صفت بیان کړی دی نو دا د شاعر احساس دی نه. او یو ښځه باید ونه مایوسه ونه اوسېږي. همیشه باید موږ کوشش وکړو چې خپل د دې ناخوالو سره مبارزه وکړو مخ په وړاندې ولاړ شو. که دومره مایوسه اوسېږو په ټولنه کې نو زموږ پرمختګ نسو کولای. زه د هغه شوز له جملې څخه یم چې همیشه د ناخوالو سره زه مبارزه کوم ماته نه منم همیشه کوشش کوم چې بس ځان د ټولو نه ولاړ وګڼو. البته په نارینه باندې همیشه کوشش کوم خپل ځای می پیدا کړی دی چې زه هم د یو انسان په صفت یو شزه یم مګم یو شزه په ټولنه کې تاسو پیری لکه یو مرغۍ غوندې ک نارینه د مرغۍ یو وزر د شزه بل وزر دی. کله یو مرغۍ یو وزر ماتي هغه نسیال وتلی د هر نارینه شاته د هر ټولنی شاته چې کامیاب ټولنه یې کامیاب نارینه یې کامیاب کورنۍ د شزي لاسلی. نو زه هم د یو شزي په صفات زما په شیرو کې ستا خو کدای سي لږی متاغ په مجموع کې ټولنیز احساس پغه کې ستا.
او مطالعه تم وخت باسي په دغه خپل استډیو د مسافرۍ په ژوند کې مطالعه تم وخت باسي کنه
کوشش کوم چې بازي مطالعه وکم خو تاسو یقین وکړئ چې زما مطالعه مزغ نو زما تقریبا د شیری کتابونو سره زیاته مینه لرم چې زه کله کښېنم مطالعه کوم زه د شیرو کتابونو مطالعه کوم چې زه یو سندره جوړوم دغه سندره د پاره یو ښه شعر انتخاب کوم.
او رستی پښتنه می داد په ګران هیواد افغانستان کې نوې حکومت راغلی دی څومره هیله منه یاست په وطن کې تلپاتې سوله او امنیت راسي او په بهر کې کوم افغانان اوسېږي ستاسو په شمول او هغوی خپل وطن ته ورستانسي او آیا تاسو پلان لرئ چې نور دغه ستړی ژوند پای ته ورسوي او په خپل ګران هیواد کې دایمي ژوند ته دوام ورکړي؟
دا نه یوازې د اوسنۍ حکومت نه پخوانی حکومت نه مو هم دغه هیله وه او زموږ د ټولو خلکو د ټول افغانستان دغه هیله وه چې افغانستان ته باید اول شی چې ضروري ده امن ده. د امن نه بغیر زموږ وطن مخ په وړاندې نه ځي. نو وسم د دې نوې حکومت نه هم دا غوښتنه کوي چې باید په اول قدم کې زموږ وطن ته زموږ خلکو ته امن راولي. امن چې نو هغه ټولنه په خپل مختزي کارم پکې پیدا کیږي. امن ډیر ضروری شی ده. ان شاء الله خدای دې وکړي چې امن راسي. ځوانان کده بهر ملکونه زموږ ځوانان راځي دا وسم زموږ افغانستان کې ډیر بایستعداد خلک موږ لرو. هغه ته د درس زمينه مساعد کې شوز ته پیغلو ته ځوانانو ته دوی دې درسونه وایي. یوازې خو د انګلیسي جبی په ویلو کې چې خلک ډوډۍ نسی پیدا کوله یعنی مطلب دا چې باید مشخصه جبې ته هم رشد ورکونه. باید په خپل وطن کې هم داسې کارونه باید وکړو چې به هر ملک ته موږ باید ضرورت ونه لرو. افغانستان ډیر صنعتي وطن دی. ډیر موږ هر څه لرو. موږ غرونه د لالونو خزانه زما وطن د لالونو خزانه شاعران صفت کې به نو موږ د لالونو خزانه لرو. خو موږ په وطن کې اوس دغه نه څوک نسته چې په هغه باندې کار وکړي. نو زه هیله مند یم د بهار نه یا د هر ځای نه چې راځي خلک کار دی وکړي. زموږ وطن ته دی زموږ وطن دی باید جوړ کړي.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لطیف بهاند چې په ادبیاتو کې ډاکټورا لري په افغانستان کې د روسی ادب یو لوی ژباړن دی. د تولستوی جنگ او سوله ناول، د داستایوسکی قمارباز ناول او دا د یوس د شلوخوف د آرام دون ناول پښتو کړی دی. شلوخوف د آرام دون په خاطر د نوبل ادبی جایزه یوړه. له ډاکټر بهاند سره د شلوخوف د آرام دون او د دې اثر د ژباړې په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ډاکټر لطیف بهاند وای
باید ووایم چې د جګړې او سولې ناول تر ژباړې وروسته زه وزګاره کېناستم او په رښتیا هم دا بل اثر باندې دا د څلور پنځه کاله کېږي کار روان دی. د دې بل اثر یا د آرام دون ژباړه تر هغه لا پسې ګرانه ده، ځکه آرام دون زیاتره ډیالوګونه د روسي ژبې په یوې لهجې لیکل شوي دي. داسې وانګیري چې زموږ د پکتیا یا د جنوب د سیمې په یوې لهجې لیکل شوي، خو د ناول کشش د هغه نږدېوالی زموږ ژوند او هیواد ته د موضوع او ژبې له پلوه بیا کار آسانوي. که په لنډه توګه ځواب ووایم، ژباړه خلاصه ده، اوس یې زه بیا بیا لولم. هلته ځینې داسې اصطلاحات او خبرې دي چې زموږ په ژبه کې نشته، یا ځینې پوځي نمونه دي، یا د ځینې د لوښو او وسلو نمونه دي چې موږ یې خپله ژبه کې نه لرو.
ډاکټر صاحب بهاند، دا راته وایست چې دا کتاب څو کلمې دی یا څو مخه دی؟
کتاب پښتو متن کټ مټ لکه د جګړې او سولې په شان 2009 مخ کېږي. روسي متن عادي حروفو کېدای شي 2000 مخه وګڼو. کتاب میخایل الکساندرویچ میخایل شلوخوف لیکلی دی. میخایل شلوخوف په 1915 کې پیدا شوی. په روسیه کې یو قام پروت دی چې اوږد تاریخ لري، دا قام د قزاقانو په نام یادیږي. نه قزاقان، قزاقان. که څه هم په فارسي او پښتو متنونو کې پخوا چې دا کلمه راغلې، هلته کټ مټ لکه د قزاقستان قزاق په نامه راغلی، خو اصلا دا قام یو جدا قام دی. دوی د روسیې او دغه راز په پولند، اوکراین، ننی اوکراین کې چې پخوا د روسیې یوه برخه وه، په ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو کې داسې خلک وه چې د جګړې، ازادۍ غوښتنې، داسې سیالیو، ناندریو، تورو وهلو د دغه دنده یې درلودله. د دربارونو ساتونکي وه، د هیواد د بریدونو یا سرحدونو ساتونکي وه. دوی داسې یو څوک وه، او اوس هم په روسیې او اوکراین کې شته دي. دوی د روس په امپراتورۍ کې او د روسیې د 1915-1918 او وروسته کورنۍ جګړه چې تر کمونیستي انقلاب وروسته پیل شوې ده او کلونو کلونه دوام درلود، د سره پوځ او سپین پوځ په جګړو کې دوی ځانګړې ونډه درلوده، او دا میخایل شلوخوف خپله یو کذاب دی
په قومي لحاظ.
قومي لحاظ دای د دون د سیند په څنډو کې اوسي، همالته یې ژوند کړی دی، او دغه د آرام دون داستان هم د آرام دون د سیند د غاړې له یو کلي تاتارسک نه پیل کېږي.
ډاکټر صاحب لطیف بهاند، دون خو د یو سیند نوم ده، لکه والګا په روسیه کې مشهور سیند دی، او موږ خو د آرام صفت لکه وایو آرام بحر، یعنی بحر الکاهل چې اوبه آرامش کوي شي، آیا دا آرام دون هم امدا خصوصیت لري او کنه دا څه چل دی چې د آرام صفت هم ورسره شته؟
آرام دون د بل هر سین په شان، ځینو جو کې آرام، ځینو جو کې مست او طوفاني دی، غاړې لري. ما کتاب د پاریس سریز لیکلی، هلته په مفصل د دې سین تاریخ راغلی دی. خو اصلي خبره ده چې د کتاب قهرمانان او خپل شلوخوف دغه سین ته په کتو سره د آرامۍ احساس کوي. هماغسې چې زموږ لوی شاعر سلیمان لایق په چونغر کې دښمني ویني، دوستي ویني، عظمت ویني، پرتم ویني، ښکلا ویني او نور نور، شلوخوف
د چونغر په لمنو کې د آرامش احساس کوي، فکر کوي چې هغه یو پناهګاه ده.
هغه لیکوال او دغه قهرمانان د دون په لیدو سره همدغسې د خوښۍ، د غم، د آرامۍ، د پرتم او هغه اورنۍ مینې چې په دې داستان کې راغلی د همدې سیند په غاړه تیریږي، نو ځکه آرام نوم پریښی دی. همدغه سیند تر څنګ څومره آرامۍ احساس کوي، شلوخوف د کتاب یو قهرمان د خولې لیکي چې څومره جګړې نه ستړی شوی یم، کاشکې چېرته لرې د افغانستان په غرونو کې وای او هلته مې د آرامۍ احساس کړی وای. عامون خلاص وای
ډاکټر صاحب تاسو دا خبره کوله دا د وینم دی او ریدون کې خو دی نه ویني چې ستونه دی ډاک شو خیر دا به خبره پکې وکم ما څو ورځې مخکې و مقاله لیکلې و او په هغه کې مې د افغانستان د سولې د کلونو ځینې خاطرې لیکلې وې زمنن مې لیکلې و چې په کندوز کې د سولې په کلونو کې یو پولنډۍ اوسېدو انجینیر و دی د اروپا جنگونو دوم نړیوال جنگ او مخکې د اروپا کشمکشونو دومره پتنګ کړی و چې له اروپا راغلی و او د کندوز په واده ښار کې اوسېدو او دلته مسلمان سو دلته واده وکړو دلته اولادونه وو او هیڅ وخت بیا هغه جګړه مارې اروپا ته د تلو ارزو ونه کړه. نو یو چا راته لیکلي وو چې کله مې دا شی ولوستو نو ژړا راغله چې یو وخت موږ دومره په سولو کې اوسېدو چې نورو مو د سولې ارمان کوو. او ګویتې هم وایي ډاکټر صاحب تقریبا 200 کاله پخوا وایي هغه شرقي دیوان لري کنه په هغه کې وایي چې راځه چې شرق ته سفر وکړو دلته حکومتونه ړنګي شي او تاجونه ماتی شي او جنگونه دي راځي آرام شرق ته سفر وکړو. او په هغه وخت کې په اروپا کې انقلابونه وو. نو د سولې خدا کمالی شه صاحب د دې ناول قهرمانان خو دې یاد کړل چې قزاق قوم سره تعلق لري. د موضوع په ایسه کې اوسه څه وایست؟
موضوع هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي په دا څو دیرش کلونو کې موضوع هم دغه ده. اول د روس او د اتریش د روس او د پولند اوله یا لومړنۍ نړیواله جګړه د روس د 1917 کال انقلاب په روسیا کې کورنۍ جګړه په روسیا کې د سوسیالیستي نظام جوړېدل او په همدغه لاړ کې د وژنو وهلو غچ اخیستلو هغه څه چې په افغانستان کې تیر شوي دي دا په دې معنا چې د یو بل وژل غچ اخیستل د کورونو سوځول د عقایدو له مخې د نورو وژل
د عقایدو له مخې د نورو وژل مطلب دا دی چې ته پلانې نظرې لري نو وژل
د دې ګوند غړی بل ته چې په لاس ورشي وژنې دي جای په ځای هغه یو دوه همصنفیان دي سره مخامخ شوي هغه یو نیوله خپلې وژنې وایي ګورم او تا خو څونه په یو ټولګي کې سره ناست وو ته خو پوهېږې چې زوی لرم لور لرم ښځه لرم وایي نه نو ته چې زموږ د عقیدې مخالف د ژوند حق نه لري او د جګړې هغه وحشت د کورونو د سوځولو د پاتې شویو درمندونو د کروندو د سوځولو او د رسیدلو کروندو پاتې کېدل ځکه زلمیان ټول جګړې ته روان وو د زرګونو کونډو پاتې کېدل د میلیونونو او هممهاله د ګوندي سیالیو او د واکمنو کړیو ترمنځ د سترو توتیو تاریخ او له دې ټولو سره په دې کې د همغه لومړۍ پاڼې نه تر اخرې پورې د یوې اورنۍ مینې اتل
دا اتل ملخوف غوند نوم نو
کورنۍ نوم ملخوف دی ګریګوري ملخ گاونډي میړو خځه د دې مینه ده. نو دا لومړی ورځ نه چې دا د جګړې ور پیل کیږي تر اخره اتل ژوندۍ پات کیږي ګریګوري خودته چې نه پات کیږي مور پلار کورنۍ
هر څه په جنگ کې لاس ور کوي. ډاکټر صاحب بهاند
او هغه مینه هم
ډاکټر صاحب بهاند تاسو دوا شاهکارونه ترجمه کړی دي د روسي ادب او دواړه ناولونه دي دواړه تاریخي ناولونه دي دواړه حماسي آثار بللی سو او پاینل کې دواړه اجتماعي آثار بللی سو دواړه له جنگونو سره ډیر تعلق لري. نو یو څه مشابهتونه هم پکې شته خو طبعا په سبک کې به ډیر فرق په ترس کې د تولستوي د فکر او قلم عظمت خو ښکاره دی خو د دې د ناول لیکنې په طریقې باندې اعتراضونه هم کیږي خصوصا په جګړه اصول کې وایي چې کله کله تولستوی د ناول لیکونکي له دریځه راښکته سي او بخي د مقاله لیکونکي او د مبلغ دریځ خپل کې او تقریر شروع کې ناول د جنجال لري. د ناول بل جنجال خصوصا چې افغان لوستونکي ورسره مخامخ شوي دي نه پیغام تاسو ته به هم د خبره چا کړی کنه وایي نمونه دومره ډیر دي چې د موږ نه حساب رکسي چې دا اوس څوک دی سلګونو نمونه. یعنی په جګړه اصول کې هغه د انسجام یو مشکل سته په هر حال ډیر خور ور د اثر د تخنیک په لحاظ او د سبک په لحاظ د شولخوف دغه شاهکار د تولستوی دغه شاهکار سره څنګه مقایسه کوي؟
جګړه اصول اساسي موضوع د معنویت د خیر و شر د خدای د رڼا د تیاري د ظلمت ګلا مینی موضوع ده سره ټول جنگونه لیکوال دا نه پټی چې هغه فلسفه توضیح کوي. کرکتون کې وایي چې کله کله دغه ښېګڼو کې دا راوړي چې هغه 50 مخه یو شی لیکي هغه اصلي اتل پاتې خو نور موضوعات راڅېړي. خو د مهارت په دې ده چې هلته دیالوګ داسې برابري چې هماغه اتل بیرته خپل موضوع ته راکاږي. خو د دون ژبه لکه ما چې ویلې د ساده کلیوال انسان ژبه ده. هلته شاهي فرمانونه د فلسفو څېړنه د فلسفي مکتبونو څېړنه نشته. خو آرام دون په شاعرانه ژبه لیکل شوی دی لکه ممتاز فکلور چې وي ژبه یې خوږه روانه تر 3000 پورې تشبیهات پکې کارول شوي دي. د اتلانو له شمېره په جګړې او سوله کې که د 500 په شاوخوا کې 500 اتیا دلته له 0 زیات دي ځکه ټول ملت پکې راګډ دی. تر 200 پورې د رنگونو یادونه پکې کیږي چې دا ژباړون کې ته یو ډېر ستره ستونزه ده.
یا د نن سبا په اصطلاح ننګونه ده.
ننګونه ده خو هغه اساسي جوړښت هماغه جګړه ده لکه تاسو چې یادونه وکړه. هلته څلور کورنۍ دي دلته څلور کورنۍ دي. هلته هېوادپالنه په اوج کې ده او دلته تر هغه نه زیاته چې که سره پوځونه دي او که سپین پوځونه که عادي خلک دي که نور د منځ کې نورې ډلې را جوړېږي په قوت سره انسان احساس کوي چې خپل وطن ورته ګران دی. او لکه د بل هر سیاسي بهیر په څیر په هره ډله کې یو شمېر خلک په آګاهانه توګه د نورو د غولولو هڅه کوي چې دلته هم لیکوال په ډېر هنري ډول هغه کسان ښکاره کړي دي لکه هماغه شان چې جګړې په سولې دا خبره مې ځکه وکړه چې لیکوال هڅه کوي وښيي چې دغه غچ اخیستل چې دوی یو بل نه کوي دا یو بیهوده کار دی او دا د دوی د نه پیژندنې له خپلې ټولنې نه له خپل هیواد نه له خپلو خلکو نه او په خپلې ایدیالوژۍ د نه پوهېدنې له کبله کیږي. نو د دې دپاره چې په بشپړه توګه څوک پوه شي باید ناول ولولي.
ډاکټر صاحب بهاند دا ناول البته داسې معلومی شي چې افغانانو ته لوستل لا ضرور دي ځکه چې د دوی له حالاتو سره ورته دی او د دوی له مشکلاتو سره. شولخوف دا ناول د ستالین په زمانه کې ولیکه او د ستالین په زمانه کې دی وقدرول سو ونازول سو وستایل سو. او د ستالین دوره د شوروي په تاریخ کې یوه داسې دوره یادی شي چې د افکارو تنوع ته پکې اجازه نه وه، زغم پکې کم و، حتی د کمونیست ګوند ډېر مشران او ډېر غړي په وړو خبرو باندې اعدام سوي دي. نو د شولخوف د دې ناول چې تاسو کوم تصویر وړاندې کوئ دا په حقیقت کې د جنګ ضد دی او یو وسیع لیدلوری لري، یو د فکر یو وسعت او د تحمل او برداشت یوه مفکوره وړاندې کوي. نو څنګه دغه ناول هغه نظام ته د منلو وړ و؟
اول خو باید ووایم چې ستاسو د نظر په تایید زه کله کله یو نیمه جمله یا پاراګراف چې ډېر خوند راکوي به خپله پاڼه کې پورته کوم چې یو ورځ یې استاد شپون ویلې چې یاره دا به دا جمله به فکر نه کوم چې د آرام دوني. خو خبره په دې کې ده چې د نورو پیښو او د نورو شخصیتونو په ډله کې ستالین هغسې چې لازمه ده چې اوس ما څوک تورن نه کړي هغه هم چا نه ده پیژندلی. ستالین لکه د ځینو نورو مستبدینو په څیر د ډېر لوړ هنري ذوق خاوند و. هغه که په سلګونو هنرمندان او لیکوال پولیګون ته لیږلي همداسې په زرګونو نازولي دي. داسې ویل کېږي چې د شوروي د واک په زمانه کې ډېر بېسارې فلمونه او ضد شوروي یا د شوروي د ټولنې د تصویر خورا غوره چې دوی ته ګوتنیوی پکې کېده فلمونه به د ټول خپله کتل بیا به ویلي چې دا اجازه شته که نشته.
د شوروي سینما ډېر لوی شاهکارونه د په وخت کې تولید شول.
نو کله چې په 1923 کال کې د کتاب خپرېدل پیل شول او بیا په بشپړه توګه لومړی ټوک خپور شو کتاب د خپله لوستی دی یا یې لوسته. نو د کتاب داسې ژبه ده چې مستبد او غیر مستبد به ټولو به خوښېږي. اول ته تصویر داسې ورکوي چې هر ډله قتل کوي، هر ډله مخکې ما چې ویل ارمانونه لري. خو هغه سړی په دې کې دومره زغم او شامت خودلی چې د شوروي د وخت ټولو ښه جایزه شلخوف ته ورکړی ده او کیدای شي یا ولایت همدای سره دغه په زرګونو د ګوند غړي په لګونونو ته مرګ ته واستول شو. خپل شلخوف هم د شوروي د کمونست ګوند یو ډیر لوړ پوړی غړی و. دغه مفکوره چې د یو ګوند ټول غړي خاینین دي، دغه مفکوره چې د یو ګوند ټول غړي ملایکی دي، دغه مفکوره چې د نورو عقایدو ته باید سپکاوی وشي، دام زیاتره د بیرته پاتو ټولنو خبره ده. نو په شوروي کې په هغه وخت کې ډیر پوه رسیدلي او نومیالي پوهان و کرکتونکي و، هغو ټولو دا ارزولی او خپل نظر پې څرګند کړی. مهمه دا ده چې شوروي دغه وخت د 200 میلیونیزه یا 250 میلیونیزه ټولنې د کتاب ډیر ښه هرکلی کړی دی او ستالین په دې پوهېده. ستالین په داسې وخت کې د کتاب لومړی ټوک ولوست چې کورنۍ جګړه روانه وه، دوی د کمونیزم د جوړولو خبرې کولې او د دوی په وینا ټوله امپریالیستي نړۍ، اروپا او امریکا دوی ته د سپین کارت تر عنوان لاندې خلک رالیږل. نو د دغسې یو اثر پیدا کیدل چې په هغه کې د دښمن تصویر او پر ځان انتقاد خپرېدل ډېر الکرای شوی دی.
ډاکټر صاحب، لطیف بهند، شلخوف په 1940 کال کې مړ شوی دی او ګمان کوم د پسرلي موسم و. نو دی چې مړ سمای خبر واورید په هغه وخت کې او په ده باندې تبصرې وسوې چې په ده باندې شک دی چې دا د آرام دوند لیکلی، په شک کې یوه خبره دا وسوه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د دې ناول اول ټوک په 90 کلن یا 22 کلن چې دې ناول لیکلی پیل کړی دی او تاسو د دې ناول د ژبې د سبک د شایست تعریف هم وکړو. دا لږ خبره معلومیږي چې یو سړی دی په دې عمر کې شاهکار ولیکي. په دنیا کې داسې سوي دي، د آرتر رمبو فرانسوي شاعر په همدغه 40 کلن لا نه و چې ګمان کوم خپل شاهکار یې ولیکه. یوغوی بیا وروسته هم چې په کم عمر شاهکار لیکلی دی وروسته هم لیکلی دی. د ده په کیسه کې ویل چې د ده تر ټولو مهم کتاب همدا دی او وروسته بیا مهم څه نه دی لیکلي او په دې باندې دا شک کیږي. د دې شک په کیسه کې اوس خو شوروي نسته او په وروسته کې به دې یغه وخت ډېر حقایق افشا سوي. څه ویل کیږي اوس
په دې اړه چې آرام دوند شلخوف نه دی؟ په زرګونو مقالې لیکل شي. وروستي حقایق چې بالاخره معلوم شول هغه دا دی چې د کتاب قلمي نسخه پیدا شوې، د معاصرې ټکنالوژۍ په مرسته هغه ارزول شوی او په هر مخ جن ار کرخه کې د اصلاحاتو د بدلون راوستو د کلماتو د بدلولو نخې د شلخوف په قلم دي. په همغه اندازه چې ځینې کسان یا ځینې کرکتون کې د همدغه دلایلو له مخې چې ځوان دی یا بل اثر یې نه لیکلی، په نړۍ کې زه فکر کوم چې کله شاهنامه ولیکل سوه فردوسي بله شاهنامه هم نه ده لیکلې.
خو شاهنامه یې په 40 کلنۍ کې هم نه ده لیکلې. تاسې به
پوهېږم
فردوسي
بس رنګ وردم در انسالی سي
او فردوسي له شاهنامې نه وروسته
بله
وفاتی شي پسې، یعنی دا د ژوند وروستی شاهکار
ده. د دې نمونې چې ډېرو خلکو ډېر لوړ اثر لیکلي به تر هغه اثر نه دي لیکلي، خو شلخوف لنډې کیسې ډېرې لیکلې دي یا نور تر دې نه کم کې. خو اما خبره ده چې د روسیې د شوروي تر ړنګېدو وروسته هم داسې کوم کرکتونکی یا دعواګر پیدا نه شو چې ثابته کړه چې دا اثر د بل چا دی او بل دا ژوندی والته چې دا خبرې را پیدا شوي او دا څو لسیزې د خبرو دوام درلود. اصلي خبره داسې دی چې وایي د دې مور بل مېړه چې د دوی کره و یا ژوند یې کوه هغه وخت دی کم کای و کیدای شي لیکوال هغه یې
د شلخوف مور
د مور دوام میړه یا ملګری هغه په دې معنی چې وایي چې هغه سړی د حزب لخوا تکفیر شوی و، مواد راټول کړي و او ده غوښتل چې په یو مستعار نوم د خپل اثر چاپ کړي او د کمکی زلمی نوم یې ورته غوره کړ. خو وروسته کره کره دا نظریات رد شول او دغه د قلمي نسخې شته دي هلته دا ښیي چې دا د شلخوف لیکنه ده.
شه یعنی هغه څوک چې شک کوي هغوی وایي چې دا به ممکن دي د پلندر اثر یې.
بله بله
ډاکټر صاحب بهند، په پښتو کې د شلخوف ځینې قصې ترجمه سوي وې، ما لوستې وې. خصوصا یوه قصه یې وه که نوم غلط نه کړم د سړي نصیب نومېدو او عالي قصه وه. او البته نوری هم به
روسی متن د انسان سرنوشت دی،
ترجمه هم دا و دی سری نصیب. په پښتو کې د نور څومره اثر ترجمه شوی دی، تاسو معلومات سړي؟
زه په دقیقه توګه معلومات نه لرم، خو ښاغلی نادر جلالی د دې ځین اثر ژباړلی دی. چې یو اسم یادیږي چې خالدار یا خال نومیږي.
دا خال خوم دیده یو ډیره مشهور قصه ده.
بله
ډاکټر صاحب، بهاند د تاسو پیسې کې خبري وکړو، آرام دن به ډیر وخت در نه خېسي. د دوه دو شاهکارونو چې ترجمه کړیم دي، پرته نور څه کړی دی او په څه لګیا یاست یا څه غواړی چې وکړي؟
پرته له دې یو ډیر ښکلی ناول ګوټی چې ناشنا لیک نومیږي. اصلا دغه نوم د ناشنا ښځې لیک دی، ما د موزونیت دپاره یوازې ناشنا. ډیر ښکلی ادبیات لري. هغه وژباړه د داستایوفسکی د قمارباز چې یو نړیوال شاهکار دی، هغه مې وژباړه. او د دې تر څنګ کله نا کله تورو سره لوبې کوم، یو نیم شعر ولیکم. او هغه کتابونه چې په تیرو کلونو کې دلته په پښتو شعر د لایق په شعر دوه اثره نوی روح او پښتو ادب کې، د طبیعت انځور، د کاروان صاحب په شعر، د نغمو په باغ کې، د نورو ډیرو ځوانو شاعرانو په کتابونو ځینې مقدمې یا لیکنې، دغه راز د ځینو فلسفي مقالو ژباړه ده. نو ټول زما ذهن ته نه راځي، یعنی په څلېرویشت ساعتو کې 25 ساعته مصروفه یم.